یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه په پام کې لري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد احضار کړي. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان وایي امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق خبرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دغه هیواد د استازو جرګې احضار کړی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د داعش د وسلوالې ډلې پر یو پټنځای تیره شپه عملیات کړي دي چې د داعش د بریدونو یو طراح او یو بریدګری وژلی او یوه پاکستاني میرمن پکې ټپي شوې ده. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه غوښتي د کرملن د یو پخواني چارواکي په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دې هیواد د استازو د جرګې لخوا احضار شوی. د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتقاد کړی چې د ټرمپ ادارې خلیلزاد دوی ته د جزئیاتو له ورکولو لرې ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اورټاکس بیا که څه هم د کانګرس د دې پرېکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو او له دغه هیواده د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ اهداف لا هم پر ځای پاتې دي. د کانګرس دغه استماعیه غونډه د سپتمبر د 19 یا راتلونکې پنجشنبې لپاره پلان شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د داعش د وسلوالې ډلې پر یو پټنځای عملیات کړي چې پکې د محمد حنیف په نوم د داعش د وسلوالې ډلې د ترهګرو بریدونو یو طرح او یو پاکستاني بریدګر وژلی دي. ملي امنیت نن سهار په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د عملیات یې تېره ورځ د درې نورو مشکوکو داعشیانو تر نیول کېدو وروسته د هغوی د اعترافونو په پایله کې کړي. ملي امنیت وایي چې په دې عملیاتو کې یو پاکستاني میرمن چې له څلورو ماشومانو سره د داعش د ډلې په دې پټنځای کې اوسېده ټپي او روغتون ته انتقال شوي. خبر پاڼه کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. ملي امنیت په دې خبر پاڼه کې د کابل اوسېدونکو غوښتي چې په سیمه کې د مشکوک کسانو د میشتېدنې پر مهال امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په کابل کې د داعش پر پټنځایونو د عملیاتو خبر په داسې حال کې ورکوي چې دې ډلې په وروستیو میاشتو کې د کابل سربیره د افغانستان په څو سیمو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. په بغلان کې چارواکي وایي د بغلان ټولې لوی لارې پرانستل شوي، خو لا هم د کندوز بغلان پر لویه لاره خطرونه شته. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي څو ورځې مخکې د مزار شریف لویه لاره پرانستل شوه. پرون ناوخته د دوشي په لخمري لار پرانستل شوه او تېره شپه هم د کندوز بغلان لاره پرانستل شوي. دا ټولې لارې په وروستیو کې په بغلان کې د وسلوالو طالبانو د زیاتېدونکو فعالیتونو له کبله تړل شوي. د دوشي ولسوال صاحبداد غفوري ازادي راډیو ته ویلي چې لس ورځو راهیسې د کابل او شمال لویه لاره د کیلګۍ سیمه کې تړلې وه، خو د نوموړي په وینا تېره شپه دغلته په عملیاتو کې وسلوال له کوم مقاومت پرته له سیمې تښتېدلي دي او دا لاره پرانستل شوي. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلوم یار ازادۍ راډیو ته ویلي چې تېره شپه د کندوز بغلان لار هم د عملیاتو په نتیجه کې پرانستل شوي، خو لا هم په ځینو سیمو کې ګواښونه شته. د بغلان لویې لارې دوه اونۍ مخکې دغلته د پلخمري ښار په ځینو برخو د طالبانو د پراخو بریدونو سره په یو وخت وتړل شوي. اوس په سیمه کې چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې طالبان ځپل شوي او لارې پرانستل شوي دي. د ډیلی د اندرا ګاندی د نړیوال هوایي ډګر د ګمرک چارواکو پرون ویل له یو افغان مسافر سره یې نږدې 3.5 هندي روپیو په ارزښت سره زر نیولې. هند له یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د سرو زرو بیې پکې لوړه ده او نور هیوادونو څخه په قاچاق وروړل کېږي. هندي رسنیو د خپل هیواد د ګمرکي چارواکو په قول ویل د سرو زرو دغه افغان قاچاقبر له کابل څخه د افغانستان د یو خصوصي هوایي شرکت په الوتکه کې ډیلی ته ورغلی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه غوښتي چې د کرملن د یو پخواني چارواکي په موندلو کې ورسره مرسته وکړي چې سی آی ای ته په جاسوسۍ تورن دی او په 2018 کال کې بې درکه شوی دی. اسرائیل هغه ریپورت رد کړ چې ګنه دی هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبري اوریدي. پرون پولیټیکو خبرونې د امریکا د حکومت د دریو پخوانیو چارواکو په کول ادعا وکړه چې اسرائیل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو چارواکو د خبرو د اوریدو لپاره سپینې ماڼۍ ته نږدې او د واشنگټن په نورو حساسو ځایونو کې د غږ اوریدو وسایل نصب کړي وو، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو دا ادعا رد کړې. بنیامین نتنیاهو په یو بیان کې چې د پولیټیکو خبرونې د ریپورت له خپرېدو څو شېبې وروسته خپور شو، دا ادعا په کلکه رد کړه. ویل اسرائیل له کلونو راهیسې د امریکا هر راز جاسوسي یو مخ منع کړې ده. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي اسرائیل به د ایران ګواښونه ونه زغمي. نتنیاهو پرون ناوخته د تور سمندرګي په غاړه د روسیې سوچي ساحلي ښار ته ورسید او د روسیې له ولسمشر سره یې ولیدل. ده ویل ایران د سوریې له خاورې څخه د یرغل د سیمې په توګه کار اخلي. روسیه په سوریه کې د ایران ترڅنګ د بشر الاسد د رژیم ننګه کوي. د روسیې ولسمشر له نتنیاهو سره په کتنه کې د خپل هیواد او اسرائیل ترمنځ پوځي او امنیتي همکاري وستایلي. نتنیاهو له پوتین سره تر کتنې مخکې لومړی د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره ولیدل. دا خبرونه
له پی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خمری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوری چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پریکړه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه له طالبانو سره د سولې د خبرو جزئیات وپوښتي. د بلې خوا د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدان په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت ختمول غواړي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي د سیمې استخبارات داسې سوله نه غواړي چې د افغانستان خیر پکې وي.
راشي د خپل ولس تر څنګ ودرېږئ، نور د خارجي استخباراتو په لاس باندې خپل ولس مه وژنئ. بیا هم د دې فرصت دی چې دوی واقعي سولې ته حاضر شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګنې د بایومتریک دستګاو ډېرې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام زما رایه زما حق کې د هیواد ناامنه سیمو ته د انتخاباتو د حساسو او غیر حساسو موادو پر انتقال او امنیت خبرې کوو.
زموږ امید دا دی چې په هغه ورځ باندې د دوی فعالیتونه د امنیت ساحه باید د نورو وختونو څخه ډیر متفاوت اوسي.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو، تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه په پام کې لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپل غونډې ته احضار کړي. د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتقاد کړی چې د ټرمپ ادارې خلیلزاد دوی ته د جزئیاتو له ورکولو لرې ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې بیا که څه هم د کانګرس د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو او له دې هېواده د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ اهداف لا هم پر ځای پاتې دي. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې زلمی خلیلزاد احضار کړی او غواړي پوښتنې ترې وکړي. د کانګرس دغه استماعي غونډه د سپتمبر 19 راتلونکي پنځشنبې ته پلان شوې. د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایلیوټ انګل پرونو ویل د ټرمپ له ادارې په دې ستړي شوي چې خلیلزاد د خپلو فعالیتونو په اړه د خلکو استازو ته د جزئیاتو لور کولو لیرې ساتلی. هغه د ټرمپ اداره ملامت کړه چې عام امریکایان هم د سولې د پروسې په اړه بې خبره ساتلي. خلیلزاد هم دا سپتمبر په لومړۍ ورځو او فبروري او اپریل میاشتو کې هم کانګرس ته ورغوښتل شوی و، خو کانګرس ته د خلیلزاد د ورتلو غوښتنې د ولسمشر ترامپ لخوا رد شوې وې. د افغان سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته احضار شوی چې د امریکا ولسمشر ډانالډ ترامپ تیره شنبه له طالبانو سره د امریکا خبرې پای ته رسیدلې اعلان کړې. هغه له طالب مشرانو سره د میریلند ایالت په کیمپ ډیوډ کې خپله لیدنه هم لغوه کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندي مورګن اورتاګس پرون په یو اونیز غونډه کې خبريالانو ته غاګیدله او د افغانستان په اړه هم ځینې پوښتنې ځواب کړې چې یوې د خلیلزاد په اړه او دا چې لدی ورسته سکیږي. اغلی اورتاګس وای سفیر خلیلزاد هم دلته په واشنگتن کې دی او همدا هغه پوښتنه ځوابوي چې هغه چیرته دی. زموږ باور کښاته وګورو او ووینو هغه څه چې په شاوخوا نه میاشتو یا نږدې یو کال کې وشول موږ یې په اړه لدی ستیج غاګیدلی یو. مهمه دا ده چې وګورو ولسمشر ترامپ د خپلو ټاکنیزو مبارزو پر مهال ټینګار کړی و چې هدف یې په افغانستان کې سولې ته رسیدل او له هغه ځایه کور ته زموږ د سرتیرو راستنول دي. دا هدف لا هم پر ځای پاتې دی. ولسمشر په دې اړه له بهرنیو چارو وزیر څخه کار غوښتی او د بهرنیو چارو وزیر هم غواړي چې د ولسمشر د هدف لپاره خدمت وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هم تایید کړه چې د ولسمشر ترامپ د فرمان له مخې له طالبانو سره خبرې پای ته رسیدلې. اغلی مورګن اورتاګس دا ټینګار هم وکړ چې امریکا به په افغانستان کې له افغان حکومت ښځو مدني ټولنې او د افغانستان له ټولو خواوو سره خپل کار ته دوام ورکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو سیاسي مشرانو د قطر په پلازمینه دوحه کې له شاوخوا نه میاشتو نه دور خبرې وکړي چې په هر واري د خو پرمختګونو یادونه هم وکړي. ترامپ له طالبانو سره د خبرو د پای ته رسولو د اعلان په ټویټ کې د طالبانو لخوا په کابل کې د سپتمبر 15 می هغه بریټ ته اشاره کړې و چې پکې یو امریکایي پوځي، یو رومانیایي عسكر او لس عام افغانان وژل شوی وو. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د یادښت په مراسمو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې ساري نه ولیدل شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا پرون د ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا د خبرو د لغوه کېدو په خبرګون ویلي چې د دوی جنگیالي به لا خپل بریدونو ته زور ورکړي. مجاهد بیا په خپل ټوټر پاڼه له الجزیری شبکې سره د طالبانو د سیاسي ویان سهیل شاهین یو تازه مرکه هم شریک کړي چیرته چې هغه د امریکا د ولسمشر لخوا د خبرو په لغوه کولو حیرانتیا ښودلې، ځکه د شاهین په خبره چې له امریکایي مرکچي پلاوي سره د سولې تړون لا وختي بشپړ شوی هم وو.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پریکړه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپل یوې غونډې ته احضار کړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو جزئیات ترې وپوښتي. په برتانیا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکی سید طیب جواد په دې اړه خپل نظر څرګندوي. ښاغلی جواد پرون د خلیلزاد د سولې د هڅو په اړه د خلیلزاد د ماموریت د راتلونکو په اړه خپل پیشبینی او اټکل د ازادي رادیو په یو بحث کې شریک کړ.
در ارتباط با آقای خلیلزاد آیندهش بسیار سخت است پیشبینی کرد فعلا، ولی چند چیز احتمال داره. یکی که امی وظیفه که به اونا سپرده شده بعد از یک مدت پس دوباره به اونا داده شده و ماموریت جدید را دوام بده یا ماموریت فعلی را دوام بده. دوم، از آقای خلیلزاد این وظیفه گرفته شده به شخص دیگه سپرده شده. سیام، پروسه سال کاملا فوت کنه و نه آقای خلیلزاد نه شخص دیگه عهده‌دار از این وظیفه شده.
په برتانیا کې د افغانستان په خوانی سفیر او سیاسي شنونکی سید طیب جواد و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیاسي راتلونکو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری مجله اوریدونکو په څو شیبو کې به په یو راپور کې ووري چې د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندیدان وایي په افغانستان کې باید د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي او ریدو ته را سره اوسئ، خو له هغه مخکې یوې بلې مسلې ته ورځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګنې د بایومتریک په دستګاو کې په سلو کې 40 ستونزې پر خپل حال پاتې دي. د دې کمیسیون یو ویاند ازادۍ راډیو ته که څه هم دا ومنله چې په دې دستګاو کې ستونزې شته، خو ویل چې دومره زیاتې نه دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا وایي چې تر اوسه په ډېرو بایومتریک دستګاو کې ستونزې نه دي حل شوي. د موضوع جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته یوازې څه باندې دوه اونۍ پاتې دي چې په بایومیټریک دستګاهو کې د ستونزو پر سر اندېښنې لا نه دي لرې شوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې چې ټاکل شوې د تلې د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي له بایومیټریک دستګاهو کار اخیستل مهم دی او کمیسیون دې ته اړتیا لري چې دغه ستونزه هر څومره ژر چې کیدای شي هواره کړي.
اطلاعاتی که ما بدیز داریم اپلیکیشن هایی که انستال شده درست کار نمیکنه، تشخیص نمیکنه که اگر یک نفر درای بده. مشکلات در 100% در طرف نشده، اینا من 60% کار کردن و 40% مشکلات هنوز مونده.
خغلی ایوب زاده ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاهو لیږدول او د کمیسیون د کارکونکو لخوا له هغو کار اخیستل یو بل ستونزه بولی. لدې مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو هم اندېښنه ښوولې وه چې ښایي دغه دستګاوې په معیاري ډول کار ورنکړي او یو رایه ورکوونکی ښایي وکولی شي څو ځلې رایه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له 9000 بایومیټریک دستګاو به د انتخاباتو په ورځ د رایه ورکوونکو په مرکزونو او محلاتو کې کار واخیستل شي. د دې کمیسیون چارواکو دغه راز وویل چې له بایومیټریک دستګاو څخه د استفادې په برخه کې کارکوونکو ته د روزنې په ګډون ټول تیاری نیول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی دا ومنله چې په بایومیټریک دستګاهو کې ځینې ستونزې شته خو د انتخاباتو تر ورځې به هغه لرې شي.
مقام کې میم 60% چې اصلاحات آمده او 40% باقی مونده به پیمانه ای که نخواهد، اما تلاش مامی است که مشکلات و چالش ها دوباره به وجود نبیاید.
خغلی ابراهیمی دغه راز وویل چې د بایومیټریک دستګاهو په ګډون حساس او نور مواد د افغانستان یویشتو ولایتونو ته لیږدول شوي دي. د بایومیټریک دستګاهو پر سر دغه اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې د تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومیټریک دستګاهو نه کار ورکولو په تېره بیا دا چې د انتخاباتو کارکوونکو نه شوی کولی ورڅخه کار واخلي ډېرې ستونزې راپورته کړې وې او دغه انتخابات یې لانجمن کړي وو.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغو اندېښنو ته ځواب وایي چې ګنې د بایومیټریک دستګاهو په سلو کې زیاتې اقین تقریبا نږدې 40 ستونزې پر خپل حال پاتې دي. خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه ورځ تر بلې زور اخلي. د دې انتخاباتو د بحثونو یوه موضوع چې په خوا ډیره نوه مطرح د افغانستان د جګړې مسله ده. د ډیموکرات ګوند کاندیدانو په دې اړه په یوه بحث کې ګډون کړی. اسمت څاروان په سټډیو کې راسره دی چې په دې اړه جزئیات درسره شریک کړي. څاروان صاحب، که اول دا ووایي چې د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو عمومي نظر د افغانستان د جګړې یا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه څه دی؟
مننه تکل صاحب، د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدان وایي له دې سره موافق دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. که څه هم په امریکا کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو اصلي خبرې چې د امریکا خلکو ته مهمې دي پر روغتیایي خدماتو او تجارتي پالیسۍ راڅرخي، خو دوی ټول په دې سلا دي چې امریکایي پوځیان باید له افغانستان او عراق څخه وایستل شي، نه یوازې افغانستان عراق هم دوی یادي. ورته مشپل 5 ډیموکرات تو کاندیدانو د افغانستان د پوځي وضعیت او له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د ولسمشر ترامپ د ورستي پلان په اړه پوښتنی وشوه. د ولسمشر ترامپ ورستي پلان اوریدونکو ته زیات معلوم دی، ځکه چې په ورستي کې ډېری خبرې په دې وشوه، ډېر بحثونه وشول، له طالبانو سره خبرې بي او بيخي خبره نشته و چې نهایي شي او امریکایي ځواکونو د وټلو مهالويش اعلان شي. خو بیا په ورستي شبه کې د ناصاف یو ټویټ او ارته
بدل
بیرته اول حالت راغله. پر حال دوی د ترامپ د وړاندیز په اړه څه ونه ویل، خو ټولو په زغرده وویل چې له 3 کال جنګ وروسته امریکایي پوځیان له افغانستانه باسي. لومړی د ډیموکرات ګوند له کاندید سناتوري الیزابت وارن څخه وپوښتل شول چې آیا له دې سره سره غواړي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وایستل شي، چې امریکایي سلاکاران او پوځي جنرالان اندېښنه لري چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه وایستل شي نو د افغانستان ثبات به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي. دوی وویل چې اراده یې دا ده چې امریکایي پوځیان باید
وېستل شي.
نو د مېرمن الیزابت دلیل څه و؟
دی ویل چې څه چې امریکا اوس په افغانستان کې کوي دا د دې هیواد له امنیت او ثبات سره مرسته نه کوي، له همدې کبله پکار ده چې امریکا خپل پوځیان له افغانستان وباسي. دې دغه راز تکل صاحب دا خبره هم کوله چې په افغانستان کې د امریکا ستونزه په بمباری او په جګړې نه حل کیږي، د افغانستان ستونزې د پوځ له لوري نه شي حل کېدای، لازمه ده چې امریکا له نورې نړۍ سره په دې برخه کې کار وکړي او په ګډه د افغانستان د مسالې د حل ولټوي.
بل او په باس کې د نورو دیموکرات کاندیدانو نظر څو غوې هم همداویلې.
د انډیانا د ساوت بند شاروال پچ باټاچچ چې پخپل هم په خوانی پوځی دی او په 2014 میلادي کال کې افغانستان ته استول شوی او د پوځی پایس د خپل حقوق خبرو خلاف چې په جولای میاشت کې کړی وی وویل چې کولس مشر شو نو په یو کال کې دننه به خپل ټول پوځیان له افغانستان او بس حال ده چې د په جولای میاشت کې د افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور دفاع کړی و. البته دا ځل د استدلال دا و چې په افغانستان کې اکثره خلک هغه کسان دي، یعنی د افغانستان اوسنۍ نسل هغه کسان دي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 وروسته زیږیدلی دي، او هغه کسان چې تر دې نیټه مخکې زیږیدلی ول او په خوا جنگیدل هغه اوس زاړه دي، نور توان نه لري چې جنگ وکړي.
بل او سلمان صاحب د دیموکرات ګوند کې خو تر ټولو مخکښ تقریبا تر ټولو مخکښ کاندید د دوی جو بایدن دی، د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر، د دې نظر معلوم شوی دی څه وایي؟
او واقعا د دې نظر ډیر مهمه ده. تر اوسه پرې چې کومې سرویګانې شوې دي په ټولو کې داسې معلومیږي چې د دیموکرات ګوند په کاندیدانو کې تر ټولو مخکښ دی بایدن. ښاغلی بایدن څخه چې د ولسمشر باراک اوباما مرستیال و تکل صاحب اول دا پوښتنه وشوه چې آیا له عراق څخه د ځواکونو د ایستلو په اړه د باراک اوباما پرېکړه تېروتنه نه وه، ځکه چې له کبله یې په دغه هیواد کې خلا رامنځته شوه او په نتیجه کې داعش رامنځته شوه او له وضعیته دې ډلې استفاده وکړه او ډېرې سیمې د عراق ونیولې چې بیا وروسته وځپل شوه دا ډله په عراق کې. بایدن وویل چې دا تېروتنه وه، خو دا هم وویل چې اصلي تېروتنه پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش وکړه چې بې پلانه عراق ته ځواکونه واستول. بایدن د افغانستان په اړه وویل چې له نورو کاندیدانو سره موافق دی، یعنی له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پلوی دی.
ډېر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د امریکا د دیموکرات ګوند د ولسمشرۍ د کاندیدانو نظریاتو نه خبر شوی چې وایي نو غواړي په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت دوام وکړي په هغه صورت کې چې دوی په انتخاباتو کې ګټونکي شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
میکنم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
لازده رادیو غرمنه خبری مجله او ری قدر من اوریدون که رسره اوسی ورانده پخبرونه که با پیو راپور که ده نورستان ده دینی علمانو سرگندونه واری چه وی ده دوی پا حدسو اوس ده ولوار اندازه را کمه شوه ده.
در علماء پاسی ده الحمدلله علماء هم ده مشکلات شرعی مسلم ده چه کم ولوار سره کم جنی ده غشه غیه که الله خیر و برکت هاشم ده غبانی حدیث بانی نو عملو کرد.
دا راپور د خبرونه په دوام کې راځي، خو له هغه مخکې یو بل مسله. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د سیمې استخباراتي کړۍ نه غواړي چې په افغانستان کې د افغانستان او د افغانانو په خیر سوله راشي. ښاغلی محب وایي د سیمې استخباراتي کړۍ د ځان په ګټه په افغانستان کې سوله غواړي. د ښاغلی محب د څرګندونو جزئیات حبیب رحمان تاثیر اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان دولت تر هر څه وړاندې سولې ته لومړیتوب ورکوي، خو مخالفین یې نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وسي. هغه وایي افغان دولت هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي، خو بیا هم طالبان نه حاضرېږي. محب زیاتوي د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ هم وسلوالو ته د سولې په برخه کې خنډونه جوړوي او غواړي چې د خپلو ګټو سوله ورباندې وکړي.
سوله خو د افغانستان د حکومت اولیت او په دې باندې مکارم کړی دی.
همیشه په طالبانو باندې غږ کړی دی، هغه طالبان چې واقعا افغانان دي او سوله غواړي. مذاکرې ته موږ هر وخت حاضر یو، هیڅ قید او شرط ورته نه لرو. دا چې په مذاکره کې به خپل غوښتنې لرو هغه جدا خبره ده، مګر موږ دوی ته بیا هم غږ کوو چې راشي د خپل ولس تر څنګ ودرېږي، نور د خارجي استخباراتو په لاس باندې خپل ولس مه وژنئ، خپل وطن مه ورانوئ. دا غږ بیا هم په طالبانو کوو، بیا هم د دې فرصت دی چې دوی واقعي سولې ته حاضر شي. تر اوسه پورې طالب سولې ته نه دی حاضر.
حمدالله محب دغه خبرې د پنجشنبه په ورځ د غزنی ولایت په خواجه عمري ولسوالۍ کې د رسنیو استازو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو نهه میاشتو په افغانستان کې د سولې خبرې روانې او تر بل هر وخت زیاتې ګړندۍ سوې وې چې وروسته امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه اعلان کړې. په غزنی کې د علماو شورا رئیس هم وایي وسلوال هغه سوله نه غواړي چې د افغانانو په کې خیر وي. مولوي محمد اسماعیل روحاني وایي موږ په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو او د هغې د استخباراتي کړیو په خوښه او ګټه نه، بلکې د افغانستان او د افغانانو په خیر سولې غوښتونکي یو.
دغه سی سول نه چې دغه سول پیسې پردي خلک کوي، دغه سی سول نه چې دغه سول ګټي و پردي او ترسيږي دما کوپ چلنګيږي، دغه سی سول نه چې سبا پاندل غزنی کې مشته منه خروار او جمع پټول افغانستان کې کور په کور کلی په کلی تم په قاو او مذهب په مذهب ملیات په ملیات باندې جګړه پیلوي. دغه سی سول موږ نه واړو غندوی تر نن پورې چې کومه هڅه روانې وي د دې سول اس نه مو سول نه او بلکې دی کورنۍ جګړې او د موږ د نظام د سقوط هڅې په کلکو ټکو سره غان.
هغه دغه خبرې د پنجشنبه په ورځ د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې په یو لسی غونډه کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی خلک د هیواد تر ټولو زیات جګړې ځپلي چې سولې او اوربند ته سخت تږي او لیواله دي.
لپی او استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د نورستان دینی عالمان وایي چې د دوی د هڅو او تبلیغ په مټ اوس په دې ولایت کې د ولور اندازه راکمه شوې ده. د نورستان دینی عالمان وایي چې پخوا به په دې ولایت کې ښځې له مهر او میراث نه محرومې وې او اکثرا به د غواګانو او وزو په بدل کې ورکول کېدې. د موضوع تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري وړاندې کوي.
د وان توګل ولسوالۍ د امشوزو د کلی اوسیدونکو مولوی ضیاءالرحمن رحمانوی په تیرو څو کالو کې د دینی عالمانو هڅو تر ډیره د مهر او ولور اندازه راکمه کړي او ډیری خلکې قانې کړي چې مهر او ولور د ښځو حق دی.
نو خاص کر زمونږ د امشوز کې چې دغه شپېته بزی دی او د شپېته بزو کې معدل بیا تقریبا 400,000 روپے دا گئی وہ ذرا مادل فی بزی دا ہم دا زمو عید بزی دی او دا گئی لیکن ولور کی ہم دا ورکو.
مولوی ضیاء الرحمن وای د هیواد د نورو برخو په څیر په نورستان کې هم خزی د میراث او نورو شرعي حقوقو به برخې وي، خو سی ولایت کې اکثره کورنۍ خزو ته خپل برخه میراث ورکوي او په نه ورکولو یې ورتزان ګناهګار ښکاری.
مرته دغه اوس په حال د علما پاتې د الحمدلله علما هم د مشکلات په شرعي مسله دي چې کم ولور سره کوم جنی دغه شغه کې الله خیر او برکت اچي. دغه باندې حدیث باندې نو عمل وکړو هم دغه خلکو ډیر بدلی دغه راوسته ده. کنه احتمال شته چې بعض دسی خدای پاک زونو ورکړي د انجینو پلارونه هم دغه خالی مال تعینې کړی چې هغه د لاس کې شو بیا هغه جنی ته دغه کې بیا هغه په مادل کې حج ته لیږي او 90% نه 100% کې بل سهم دغه جنی حق دی او جنی ته ورکړي او زمین که داغه میراث هم ورکول کیگی.
خو یو شمیر نورستانی میرمنی بیوای چی اوسی هم دا ولایت پا زنوسیمو که دا خزو لور ولور اخستل رواج لری او هم دا لامل ده چی دا زیت ولور پا بدل که دا ورکل شو خزو جوند تریخوی. دا کامدیش ولسوالی وسیدون که زینب وای
دا چا چی مهر یعنی زیت تاکلی مثلا چلیو خواه دیر شوه هغه په بدل کې خزه کړې تر څو چې مهر ورکړې نه یې کور ته نه ورکوي. کنه چې ټول مالونه واخلي بیا خزې ته وایي چې ما خو ستا په سره یې دومره مال مصرف کړی دی، ته باید ټول کارونه ته وکړې، مثلا پټې کارونه ته باید وکړې، یعنی ژرند کې به باید دا غنم توړ کړي، یعنی هر کارونه بیا په خزو باندې خاوند بېغمه کې نه دی ولس ګالیانو په سطح.
داسې ډېرې مېرمنې شته چې د لوړ ولور قرباني شوي خو رسنیو سره خبرو کولو ته زړه نه ښه کوي او د ژوند دردونه په زړه کې همداسې بی ویلو پاتې دي. ښځې وایي باید دینی عالمان او قومي مشران په ګډه سره د دغه ډول غیر شرعي دودونو د لمنځه وړلو دپاره مټې رابډ وهي او نورستاني ځوانان له دغه ناوړه دودونو وژغوري. د افغانستان په هر ولایت او هر ولسوالۍ کې د نجونو ورکړه بیل بیل رواجونه او د ولورونو د ورکړې جلا اندازه لري چې په یو شمېر سیمو کې ډېر زیات دی او هر ځوان او د هغه کورنۍ په اسانه نشي کولی چې دغه مهرونه او ولور پوره کړي او د همدې رواجونو لامل دی چې زیاتې پیغلې او ځوانان له ودونو بې برخې پاتې دي. دینی عالمان کولی شي چې د دغه ډول ملاماتونکو رواجونو د لمنځه وړلو لپاره لاس په کار شي چې له یو لوري به د نجونو ژوند له ستونزو وژغوري او له بل لوري به هرې پیغلې او هر ځوان ته نکاح کول اسانه شي.
روح الله انوری و چې راپور راکو. قدرمن اوریدونکو، دولس بجې او